د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د نن د ګل ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې اتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې، افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ او د شپې د ماسخوتن 9 بجې شوی دی. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې د خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام ستړي مشي وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان صدر اشرف غنی د مصالحې لپاره د رهبری یو نوی شورا ټاکلی، کومه چې بعد د طالبانو سره د ممکنه سولې خبرو اترو لپاره یو مذاکراتي ډله جوړوي او د سولې قامی کوششونو پاملرنه وکوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې هندوستان د دې خلاف تازه پوځي حمله کولو لپاره د منصوبې تیاری کوي، او نړیواله ټولنه باندې غږ کړی چې د نوي ډیلي لخوا سیمه ییز امن او ثبات په خطر کې اچولو مخنیوي لپاره په سمدستي توګه سفارتي مداخلت وکړي. ملګرو ملتونو د لیبیا پایتخت ترابلس غیر چاپیرا سیمونه د عامو خلکو او د جوبل کسانو د رابیسو لپاره په سمدستي توګه د 2 ګڼو د ډزبندۍ اپیل کړي، چرته چې د پوځي کمانډر جنرال خلیفه هفتار وفادار ځواکونه د پایتخت کنټرول کولو لپاره په جنگ دي. او زوږ شه د خبرونو تفصیل ته د افغانستان صدر اشرف غنی د مصالحې لپاره د رهبری یو نوی شورا ټاکلی، کومه چې بعد د طالبانو سره د ممکنه سولې خبرو اترو لپاره یو مذاکراتي ډله جوړوي او د سولې قامی کوششونو ته به پاملرنه کوي. په دغه شورا کې به حکومتي چارواکي، سیاسي اپوزیشن ګوندونو مشران او د مدني ټولنې استازي شامل وي. د مصالحې د رهبری شورا د پرانستې دستورې ته د بنا په وخت اشرف غنی ویلي هغه تمه لري چې د حکومتي سارنې لاندې کوششونه به په افغانستان کې د وینې تویدل ودروي. پاکستان د ګلپورس خبرداري ورکړی چې هندوستان د دوی خلاف د تازه پوځي حمله کولو لپاره د منصوبې تیاری کوي، او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د نوي ډیلي لخوا سیمه ییز امن او ثبات په خطر کې اچولو مخنیوي لپاره په سمدستي توګه سفارتي مداخلت وکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د دوی سره د اعتبار وړ معلومات دي چې هندوستان د پاکستان خلاف د یو بل پوځي جارحیت لپاره منصوبه او تیاری کوي. نوموړي ویلي هندوستان په ممکنه توګه باندې دغه ګام د اپریل 14 تر 16 نیټې پورې پورته کولی شي. د هندوستان خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي د پاکستان خارجه وزیر دغه وینا یو سکیم یا منصوبه ده چې د پاکستان په خاوره موجود ترهګرو ته په هندوستان د حمله کولو لپاره غږ معلومیږي. ملګرو ملتونو د لیبیا پایتخت ترابلس کې چاپیرا سیمونه د عامو خلکو او جوبل کسانو د رابیسو لپاره په سمدستي توګه د 2 ګڼو د ډزبندۍ اپیل کړي، چرته چې د پوځي کمانډر جنرال خلیفه هفتار وفادار ځواکونه د پایتخت کنټرول کولو لپاره جنگ کوي. د ملګرو ملتونو په مرسته د لیبیا وزیر اعظم فایز السراج د کمانډر خلیفه هفتار پوځي ګام د بغاوت کوشش بللی. داسې معلومیږي چې هفتار او د هغه ځواکونو د ترابلس سره نږدې سیمو کې ځان مضبوط کړی، خو فایز سراج ویلي حکومتي ځواکونه د مخالف وسلوالو د مقابلې لپاره تیار دي. د امریکایي نمائندګانو ایوان عدالتي چارو کمیټې مشر جری نیډلر وایي د ډیموکراتیک پارټۍ غړي د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل رابرټ مولر تیار کړی پوره رپورټ لیدل غواړي، ځکه چې د نوموړي په وینا اټارنی جنرل ویلیام بار په سیاسي توګه بې طرفه نه دی. او د امریکې د کورونو چارو وزیر کرسټن نیلسن د مکسیکو سره په سویلي سرحد باندې د غیر قانوني کډوالو په مسله په ملک کې پیدا شوی وضع باندې د وایټ هاوس او د ولس لخوا زیات شوی دباو وروستو د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. نلسن صدر ترامپ ته د خپل استعفا په خط کې لیکلي د کورنی امنیت په سر اصلاحاتو کې د پرمختګ باوجود هغه په دې یقین لري چې دغه څوکۍ نه د هغې د استعفا ورکولو لپاره دا یو مناسب وخت دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د مصالحې لپاره د رهبری یو نوی شورا ټاکلی کمه چې بعد د طالبانو سره د ممکنه سولې خبرو اترو لپاره یو مذاکراتي ډله جوړوي او د سولې قامی کوششونو ته به پاملرنه کوي. د افغانستان صدر اشرف غنی د دغه شورا د پرانستې غونډې ته د وینا په وخت باندې ویلي دي تمه لري چې د حکومتي کوششونو لاندې به په افغانستان کې د وینې تویدل ودرولی شي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان صدر اشرف غنی طالبانو سره ممکنه خبر اترو لپاره د حکومت مخالف سیاسي ډلو او د ولسی ټولنې د مشرانو یو شریک جرګه جوړه کړې ده. د سولې عالی مشرانو جرګې په نوم د غونډې د پرانستې پر مهال صدر اشرف غنی وویل امید کوي چې د حکومت په مشرۍ کې د سولې هڅې به په افغانستان کې د خونړیو پیښو په ختمون باندې تمام شي. امریکا د تیر ژمي راهسې نیغ په نیغه د طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي چې افغانستان کې د 1400 کالو جګړه پای ته ورسوي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. دا کامل فکر لرل کیږي چې په دې خبرو کې به افغانان خپلو کې خبرو ته کینی او د کلونو راهسې دښمنۍ به ختمې کړي. خو د واشنگتن دې وخت خپل پام د افغانستان څخه امریکایي او د ناټو پوځ پر راوستلو دی او دا چې طالبان به د دې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره بیا د نړیوال ترخګرو مرکز جوړ نشي. په خټه افغان امریکایي زلمی خلیلزاد دې وخت طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د وپد مشري کوي. طالبانو سره خپل اخیری ناسته کې د مارچ میاشتې په اوله کې زلمی خلیلزاد ویلی وو چې د سولې په خبرو کې په ځینو خبرو موافقه ته نږدې شوي دي چې پکې دوه مهمې خبرې د افغانستان نه د خارجي عسکرو وتل او طالبان به د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره بیا د کوم ترهګر فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. خو زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې او لوزنامې به مهم ټکي د طالبانو او افغان مشرانو سره خبرو ته کېناستل او په مکمله توګه ډزبندۍ باندې سلا کېدل وي. د نوې جرګې ویانو مردا وزي د غونډې وروستو خبریالانو ته ویلي جرګه کې شامل غړو ته د هدف ورکړل شوی چې د هرې ډلې د نمایندګۍ په اساس یو ځانګړې جرګه په یوه اونۍ کې دننه جوړه کړي کومه چې به د میاشتې په پای کې قطر ته ځي او هلته به د طالب استازو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ د ورځې په اخره وضاحت وکړ چې د روانې میاشتې په پای کې کېدونکې ناسته کومه غونډه او یا جرګه نه ده، بلکې دې کې به صرف هر یو اړخ خپل رای وړاندې کوي. د زیاته کړه چې په ناسته کې به څوک هم د کابل په نمایندګۍ نه شاملېږي، بلکې هر یو تن به په شخصي نظر د خپل رای وړاندې کولو په غرض ګډون کوي. طالبان د هر هغه ډول ناستې څخه انکار کوي چې په کې د افغان حکومت شامل وي. دوی وایي چې دغه یو غیر قانونه حکومت دی او د امریکا د قبضې وروسته د هغوی په خوښه جوړ کړی شوی. د طالبانو یو مهمه چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط باندې وایس اف امریکا ته وایي چې طالبان د امریکا سره لومړی داسې لوزنامې ته رسېدل غواړي چې څنګه به هغوی خپل عسکر د افغانستان څخه وباسي او د هغې وروسته به بیا د افغانستان په سیاسي راتلونکي ورسره خبرې کوي. دی وایي که چرته هم په افغانستان د خارجي قبضې خبره اخوا دیخوا کولو کوشش وشو، نو د سولې خبرې د خپلو لاندې کولو هڅه به وي. د امریکا افغانستان سولې لپاره خصوصي استازی زلمی خلیلزاد د تېرې یوې هفتې راهسې په کابل کې دی. د کابل څخه د روانېدو په وخت نوموړي وویل چې صدر اشرف غنی او د نورو اعلی چارواکو او د افغان حکومت څخه بهر چارواکو سره یې ګټورې خبرې اترې کړې دي. د امریکایي سفارت نه جاری شوې بیانیه وایي چې خلیلزاد د صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره راتلونکې هفته په دوحه کې د خبرو یقیني کولو باندې بحث کړی دی. دغه خبرو کې به د افغان حکومت او ولسي مشران په پراخه توګه ګډون کوي. د دغې سره به زموږ د ټولو شریک مقصد یعنی د سولې خبرې نورې زیاتې ګړندۍ شي. د صدر اشرف غنی د قومي سلامتیا مشیر حمدالله محب تیره میاشت واشنگتن ته د خپل سفر په وخت د امریکا په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې نیوکې کړې وې چې په افغانستان کې راتلونکي حکومت جوړېدو کې ځان لا د کوم ځای پیدا کولو کوشش کوي. امریکایي چارواکو په سختۍ سره دغه خبره رد کړې وه او دای د امریکا خارجه وزارت په چارواکو حمله بللې وه. د دغې وروستو امریکا د هاغلي محب سره خبرې اترې ځنډولې او په کابل کې په تازه یوه غونډه کې چې کله امریکا ته معلوم شوه محب هم ورکې ګډون کوي د هغې څخه یې بایکاټ وکړ. تیر هفته زلمی خلیلزاد د افغانستان میډیا سره خبرو کې وویل چې د تیرو شپږو میاشتو څخه یې کوشش کړی او په طالبانو او صدر اشرف غنی باندې یې غږ کړی دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره خپل پلاوی راوړاندې کړي. د په افغان حکومت نیوکه وکړه چې د خبرو لپاره یې تر اوسه کومه ډله نه ده راوړاندې کړې. بلخوا یې د طالبانو ستاینه وکړه چې خپل استازي یې خبرو ته ورلیږلي. ده وویل که چېرته افغان حکومت په وخت خپله جرګه جوړه کړې وه نو دومره زیاته مرجوب لبه نه کېده. د روان کال په څو میاشتو کې طالبانو لخوا په افغان عسکرو بریدونو کې په سوونو عسکر وژل شوي یا جوبل کړی شوي دي. خو څېړنکار وایي چې د افغانستان منتخب حکومت تر دې وخته پورې د سولې په خبرو کې نه شاملول هم د اندېښنې خبره ده او باید چې د هغوی اندېښنو ته هم پام راوګرځول شي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او تاسو وړاندې کوو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. دته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د تیرې فروری په 14 تاریخ د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې په یو خودکش حمله کې د هندوستان د سلویختو فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د دواړو ملکونو د زمینی او د هوایی فوجونو ترمنځ د سنگینې نښتې وشوې. هندوستان د پلواما د پیښې د ذمهوار ګوند د جیش محمد د ترهګر ګوند ګرځولو دپاره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته خپله عرضي وړاندې کړه، خو د چین د مخالفت له سببه د هندوستان کوشش ناکامه شو. نن د امریکې په مشهور میګزین فارن پالیسی کې د یلینا بایبرمن او د جیر شوارډز یو شریک مضمون کې تونلارو سره د پاکستان او د چین د سوداګرۍ په حق لا یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د چین لخوا سلامتی کونسل کې د هندوستان د قرارداد د ناکامه کولو وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د حالات نور خراب شوی دي. مضمون لیکي چې پاکستان کې د خپل شپیتو عربو ډالرو د سرمایه‌کارۍ د حفاظت دپاره د چین د تونلارو پالل یقینا چې عجیبه خبره ده. د جیش محمد په سفارتي پرده کې په پټولو چین په دغه ټوله سیمه کې خپل اقتصادي مفادات محدود کول غواړي او د همدې سوچ تر مخې چین په پاکستان زور راوړلی دی چې افغان طالبان د کابل حکومت سره خبرو اترو ته کښینی. پاکستان دا وخت د امریکې او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. که دا خبری کامیابیږي نو د دې په نتیجه کې به امریکا خپل فوج د افغانستان نوباسي. بلخوا چین په افغانستان کې درنو منصوبو شروع کولو ته تیار ناشته. فارن پالیسی کې چاپ شوی مضمون کې نور لیکل شوی دی چې چین په سویلی ایشیا کې ډیر په احتیاط سره د صبر او زغم پالیسی اختیار کړی ده. چین افغانستان کې د محکمتیا مرسته کې او په تازه ورځو کې پاکستان دې ته تیار کړی دی چې د طالبانو او د امریکې په خبرو اترو کې افغان حکومت هم شامل کړي. چین چې په دې سیمه کې کوم کارونه وکړل دا ورله په دې سبب لازمي وو چې چین د خپلو مفاداتو د اسلامي تونلارو د هدف کېدو نه بچ کول غواړي، خصوصا په داسې حالاتو کې هر کله چې په عالمي الکترونیکی میډیا او مطبوعاتي میډیا د چین د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو د بندیوانۍ په کیمپونو کې په اچولو په چین سخت ټکونه روان دي. ډیر خلک خوای چې چین په سیمه کې د سی پیک د خپلې منسوبې د حفاظت دپاره د جیش محمد مولانا مسعود اظهر خپل انداتا غنی، خو مضمون لیکي چې د سی پیک منسوبې په لار کې د وړاندې دی نه یو شمیر خندان پراته دي. د سی پیک د منسوبې د کامیابۍ دپاره افغانستان کې امن او خلاري بنیادی شرط دی. په دې لړ کې پاکستان باندې لازمه کیږي چې د خپلو ساتلو ترهګرو واګي راکاږي او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې دپاره په اخلاص سره کارو کی. فارن پالیسی کې د چاپ شوی مضمون په اخر کې لیکل شوی دی چې د پلواما د واقعي نه یقیني فائدہ افغان طالبانو ته رسیدلې ده. افغان طالبان د شروع ورځې راسي افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. دوی نه یوازې افغان حکومت غیر قانونه بلي بلکې په افغان حکومت د امریکای د فوجونو افغانستان نه د نوتو د بانو جوړولو تورونه هم پوره کوي. د طالبانو یو ستر مشر خپل یو وضاحتي بیان کې ویلي دي چې موږ ته دا مسله جوړه ده چې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو مشران راپسې انختی دي چې د افغان حکومت جرګې سره کینو. زمونږ زړه دا په هیڅ ډول نه غواړي. په دغه وجه مو د خبرو اترو ځای د سعودي عرب نه قطر ته وړلی دی. خو اوس د تیرو څو میاشتو راسې پاکستان په طالبانو ډېر بې مثله فشار راوړلی دی چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د طالبانو یو ستر چارواکي رایټر خبر رسانی ایجنسۍ ته ویلي دي ما د دینه وړاندې د پاکستان له طرفه د افغان حکومت په حق کې دومره فشار نو لیدلی ځکه چې د پاکستان واکدارانو موږ ته کرخه راښکلې ده چې تاسو یعنی افغان طالبان به لازمي طور افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د دې دپاره د پاکستان واکدارانو په 13 جنوري کې د افغان طالبانو یو ستر کمانډر گرفتار کو او د نورو طالبانو مشرانو په کورونی چاپی شروع کړی دي.
پاکستان د اتوار په ورځ خبرداري ورکړی چې هندوستان د دوی خلاف د تازه پوځي حمله کولو لپاره د منصوبې تیاری کوي او نړیواله ټولنه باندې غږ کړی چې د نوې ډیلی لخوا سیمه ییز امن او ثبات په خطر کې اچولو مخنیوي لپاره په سمدستي توګه سفارتي مداخلت وکړي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریب رادیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دا وکړی چې هند د پاکستان پر ضد د یوې نوې کاروایي منصوبه جوړوي او امکان سرګند کړي چې هند د اپریل د 14 او 16 نیټې ترمنځ موده کې جاری هیئت کولی شي. اخوا په پارلمان کې مخالف ګوندونو د شاه محمود قریشی په دې بیان سخت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې چې حکومت په سمدستي ډول د پارلمان غونډه راوبلي. د اتوار پر ورځ د پنجاب سویلي ښار ملتان کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په حال د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د پلواما په رنګ یو بل پیخه کې دی شي او هند د دې په پلمه د پاکستان پر ضد د کاروای منصوبه جوړوي.
ہمارے پاس اس وقت ریلائبل انٹیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کاروائی کی جا سکتی ہے. پانچوں پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا.
سره دا وخت پاخه خفیا اطلاعات دي چې هند د پاکستان پر ضد د عملیاتو لپاره یو نوې منصوبه جوړوي او زمنګ د اطلاعاتو تر مخه د 14 او 16 اپریل په میانز موده کې هند دغه کاروایی کولی شي او موږ په دې اړه د سلامتی کونسل 15 غړي هیوادونه هم د خپلو اندېښنو څخه خبر کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دې داوی د آزاد سرچینو لخوا پخله نه دي شوی او نه هند تر اوسه پورې په دې اړه کوم عکس العمل ښکاره کړي. شاه محمود قریشی هم ویلی دی چې د دې خبر د هند لخوا کم تردید مخې ته نه دی راغلی او پاکستان د هند په خاموشه هم اندېښمن دی. د خارجه چارو د وزیر وینا و چې هند یو خطرناکه لوبه کوي او کو داسې کیږي نو په سیمه به د دې منفی اغیزې وي او زیاته کړي باید چې نړیوال رورولي د هند دغه غیر ذمہوار چلن نوټس واخلي او په دې لارې د تلو نه منع کړي. اخوا د مخالف پیپل ګوند د اطلاعاتو سکرتر نفیسا شاه د شاه محمود قریشی دا بیان یو شوشه او د ګرانې زپلی ولس د ډارولو یو حساب بللې ده. د ډیو ریډیو سره د شاه محمود قریشی په بیان خپل عکس العمل کې د نفیسا شاه ویناوه کو د شاه محمود قریشی دا بیان رښتیا وي نو دا د اندېښنې خبره ده او په میډیا باندې د دې خبرې د سرګندولو پر ځای ورله د پارلمان غونډه را بلل پکار وو.
جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بہت ہی سیریس ہے. اگر تو یہ اس میں فیکٹس ہیں اور اس پہ بنیادیں ہیں تو ان کو فل فور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانا چاہیے اور وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں اعتماد بھی جو ہے وہ لینا چاہیے.
دا مرکزی حکومت لخوا دا ناچل تنظیمونو پر ضد دا اسنے عملیاتو پا بابل دا یو سوال پا جواب کی نفیسا شاہ اویل چی دا ترہگرے ضد ملی تگلارا پا متفقتو گا دا پارلیمان نمنظور کلی شوی وا خو دا با دا مرغ تیر او اسنے حکومتونو پا دے دا زلد خلاص عمل ندکڑے.
پہلے آپ کی 70 پروسکرائبڈ آرگنائزیشن تھی, کیا وہی پروسکرائبڈ ہیں؟ ان میں اضافہ ہے, ان کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے وہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کو بتائیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد ملے تو پھر ایک یونینیمسلی ایک ایکشن ہوگا ان کلدم تنظیموں کے خلاف.
ہغوائی مخ کے اویا تنظیمونا کلدم گرزولی شوی وو. باید چی حکومت پارلیمان پدے اڑا اعتماد کی واخلی او اوخائی چی دا محل سمر تنظیمونا نا چل دی او دا حقوی پرزد تر دے وقت پورے کم گامونا پورتکلی شوی دی. دا پاکستان دا خارجہ چارو وزیر شاہ شاه محمود قریشی د هند لخوا د پاکستان پر ضد د یوې بلې کاروایۍ د اندېښنه په داسې حال کې څرګند کړي چې د روان کال د فروری په 14 نیټه د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې د څلور څلوېښت هندي عسکرو په وجنه د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوي او هند د دغې برید په پاکستان اچولې وه او دا وخت هم په لاین آف کنټرول د دواړو خواوو ځواکونه په یو بل ډزې کوي او یو بل ته د مرګ جوبلې اړولو ادعا یې مخې ته راځي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. ملګرو ملتونو د لیبیا پایتخت طرابلس کې چاپېره سیمونه د عامو خلکو او ژوبل کسانو د رابستو لپاره په سمدستي توګه د دوو ګھنټو د ډزبندۍ اپیل کړې، چېرته چې د پوځي کمانډر جنرل خلیفه حفتار او وفادار ځواکونه د پایتخت کنټرول کولو لپاره په جنگ دي. نور حال په د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د لیبیا لومړی وزیر فایز سراج چې د ملګرو ملتونو له خوا یې ملاتړ کیږي وایي د هغه حکومتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د لیبیا د ختیځې برخې کمانډان جنرال خلیفه حفتر ته د وفادار ځواکونه مخه ته ودرېږي. مخالفه جنرال خلیفه حفتر د لیبیا د پلازمینې طرابلس ختیځې برخې نیولې دي او ښاغلی سراج وایي چې دې د کودتا هڅه کوي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مشن په سیمه کې د روان شخړې په سر ټولو ګوندونو ځه غوښتنه کړې ده چې د بشري مرستو لپاره د دوو ساعتو ډزبندۍ احترام دي وکړي. په عرب رسنیو کې په خبر شوي ویډیوګانو کې داسې ښکاري چې د هفتر ځواکونه د طرابلس د لسبي هوایي ډګر په دروازو باندې ننوتې دي او د ټرمینلونو څخه د باندې مورچې نیولې دي. له دغو مخالفو ځواکونو سره هیڅ ډول جګړه نه ده سوې او نه هم په شا تمبول سوي. په عربي رسنیو کې دا هم ښکاري چې پلازمینه ته د هفتر ځواکونه له ننوتلو سره د ښار اوسېدونکي خوشحالي کوي. د سعودي عربستان د العربیا ټلویزیون وایي د هفتر ځواکونه د پلازمینا خالد الفرغان برخې ته ننوتې دي خو وایس آف امریکا د دغه راپورونه په خپلواکه توګه تایید نسی کولی. د جرنال هفتر فوزی ویاند احمد المسمری د شنبې خالی په ماپشین یو خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د هفتر تر کماندې لاندې ځواکونه په مخ روان دي. هغه زیاته کړه د هفتر ځواکونه د غاریان، جنوبه، کسر، البشیر او د سوانی ښارونو ته خپلې ولکې لاندې راوستې دي. هغه دا هم ویلي چې د لیبیا ځواکونو سره په جګړه کې د هفتر څوارلس سرتیري وژل سوي. ویان دا هم وایي چې هفتر ته د وفادار فوځي الوتکه د پلازمینې په جنوب کې په باب العزیزه فوځي مرکز باندې لږ تر لږه څلور بریدونه کړي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د مصراته ښار ته نږدې د هفتر مخالفو الوتکو په غاریان ښار باندې چې اوس د هفتر تر ولکې لاندې ده پریدونه کړي دي او یو شمېر کسان پکې وژل سوي دي. په داسې حال چې په لیبیا کې جګړه د پراخېدو په حال ده، ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس له اردن څخه د سفر په وخت په دې ټینګار کړی چې ملګرو ملتونه به د لیبیا د خلکو ملاتړ څخه لاس وانخلي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غسان سلامی وویل چې دې حالت له نږدې څارلی. هغه وایي د پلازمینې دننه او شاوخوا یو شمېر سیمو کې حالات د خرابېدو خواته روان دي او د ټینګار وکړو چې ملکي خلکو خوندي پاتې کېدو ته باید پام ونیسي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په کایرا کې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د لیبیا په پلازمینه کې د ثبات او امن راوستلو لپاره د ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته چې له دغه هیواد څخه لیدنه کوي وویل په کال 2018 کې د معمر قذافي له ګوښه کېدو راهیسې لیبیا له کنټروله وتلی دی. شکیر وویل د لیبیا په اړه د تیرو سو کلونو راهیسې اندېښنې زیاتې سوې دي چې حالات پکې بې ثباته سوی او ترهګري پکې پراخه سوې ده او عام ولس یې له ګواښونو سره مخ سوی. لاروف له ټولو شکیلو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه ودروي او خبرې د پیل کړي او وویل چې نړیواله ټولنه باید د حالاتو خرابېدو څخه مخه ونیسي. هغه د لیبیا په جګړه له دواړو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه دې ودروي او خبرو ته د کښېني. د ملګرو ملتونو استازي سلامي هم په دې ټینګار وکړو.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د امریکایي نمائندګانو ایوان عدالتي چارو کمیټې مشر جیری نیډلر وای د ډیموکراتیک پارټۍ غړي د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې درست لاسوهنې پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل رابرټ مولر تیار کړی پوره رپورټ لیدل غواړي، ځکه چې د نوموړي په وینا اټارنی جنرل ویلیام بار په سیاسي توګه بې طرفه نه دی. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید بلاندی کوي.
د اتوار یا یکشنبې په ورځ صدر ډانلډ ټرمپ او د وایټ هاوس چارواکو هغه میډیایي رپورټونه رد کړي چې ګینه د خصوصي کونسلر رابرټ مولر رپورټ د صدر ټرمپ سیاسي بڼې ته زیات نقصان رسول شي. صدر ټرمپ په ټویټر لیکلي داسې ښکاریږي چې د ټرمپ نه نفرت کوونکي د باب مولر د ټیم 14 غړي او قهرجن ډیموکراټان په ناقانونه توګه میډیا ته خبرونه ورکوي او جالی میډیا د خپل سرچینو او د هغوی نه بغیر خپل خبرونه تیاروي. صدر ټرمپ په ټویټر زیاته کړي، زمونږ د بی ایمانه او کرپ میډیا لپاره سرچینې هیڅ معنی نه لري، دا هسي ټوکه ده. یاد دی چې تیره میاشت د امریکا لوی سانوال ویلیام بار د مولر د رپورټ پر رڼا کې تیار کړل شوی خط کې کانګرس ته لیکلی وو صدر ټرمپ او د هغه سلاکارانو د روس سره په سازش کې ملګرتیا نه ده کړي. د امریکا د صدارتي ټاکنو په محل د ډانلډ ټرمپ او د روس ترمنځ د ساز باز معلومولو لپاره د رابرټ مولر په مشرۍ کې یو تحقیقاتي ډلې تقریبا 2 کاله د پلټنو وروسته خپل رپورټ تیار کړی وو او تیر میاشي د انصاف محکمې ته په حواله کړو. د امریکا لوی سانوال ویلیام بار په 23 مارچ د رابرټ مولر د رپورټ د سلور پاڼو لنډیز د یو خط په شکل کې کانګرس غړو ته ولېږلو. په دغه خط کې لوی سارنوال لیکلی وو چې رابرټ مولر په خپل رپورټ کې دا نه دی ویلي چې صدر ټرمپ د ځان په ضد د لګول شوو تورونو د پلټنو لار کې خندان راولر کړی وو، خو د لیک تر مخه رابرټ مولر صدر ټرمپ د دې تورونو نه بالکل پاک هم نه دی ګرځولی. البته تیره اونۍ د رابرټ مولر د ټیم ځینو غړو مطبوعاتو ته وویل چې د هغوی تحقیقاتي رپورټ کې د صدر ټرمپ پر ضد ځینې مهم شهادتونه موجود دي. امریکایي ورسپانو نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ د چهارشنبې یا د شورو په ورځ خپل رپورټونو کې دا وکړي چې د رابرټ مولر د ډلې غړي د لوی سانوال ویلیام بار د دې خبرې سره متفق نه دي چې ګنی په رپورټ کې داسې شهادتونه چې د صدر ټرمپ پر ضد د ګامونو اغستلو ته اړتیا نه لري. لوی سانوال ویلیام بار د خصوصي کونسلر لخوا تیار کړل شوی د 400 پاڼو رپورټ ته بیا کتنه کوي او اراده لري چې دغه رپورټ کانګرس غړو سره شریک کړي، خو ښاغلی ویلیام غواړي چې داسې کولو نه وړاندې هغه اساس معلومات چې پکې د پوهانو یو لوی ډلې هغه کاروایی او نړیوالو استخباراتي ادارو لخوا شریک کړی شوي معلومات د رپورټ نه لری کړي. خو د استازو شورا کې د جوډیشتي کمیټې مشر جیری نیډلر امریکایي ټلویزیون ته ویلي ډیموکراټان غواړي چې د مولر هغه رپورټ ته رسایي ولري، ولی چې لوی سانوال ویلیام بار بې طرفه نه دی. خغلی نیډلر زیاته کړه ویلیام بار د انتظامی یو نماینده غړی دی او صدر ټرمپ هغه په سیاسي توګه ټاکلی چې د صدر د مفادو دفاع وکړي.
د واشنگتن ډي سي نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com هیر نه کړئ.